السلام علیکم، سهار په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د وری حمل 14 د 2021 کال د اپریل 2. په دغه پروګرام کې اوري: په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ښځو وروستیو تېریرونو ته په اشارې د بشري حقونو خپلو کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی: نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. او د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دی خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي دي. پوره خبرونه: نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایي زده کړو لپاره تصویب کړي دي. په دغو پیسو به 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان زده کړو بی برخې دي چې لویه برخه د نجونو ده. د غور د والی 15 ساتونکي او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماښام ناوخته په یو برید کې ټپیان شول. د غور والی عبدالظاهر فیض‌زاده ازادي راډیو ته ویل پرون د امنیتي پوستو د څارلو لپاره د فیروزکو ښار لویدیز ته تللی و چې طالبانو پرې غلچکی برید وکړ، او په نتیجه کې د 15 ساتونکي او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین ژوبل شول. د غور د والی په وینا په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د غور والی وایي په دې کته کې د موټر او یو رینجر ویجاړ شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دغه وزارت ویاندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال به ولیږي او کنه او کوونه لیږي څه نه شي ویلی.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتندیک تر اوسه د ارشاد حج اوقاف وزارت ته نه ده رسیدلی، او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي، او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 3000 تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. افغانستان او پاکستان پروند دوه هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د 3 میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دغه موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر ول. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخته اړتیا لري. پاکستان د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. له ډېرې مودې راهیسې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې پر ترانزیتي موافقې له سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي. دې ډلې همداراز ویلي د میانمار حالات وحشتناک دي. د بشري حقونو د مؤسسو په وینا په میانمار کې د ناکراریو له پیله تر اوسه پورې 563 تنه وژل شوي. له بلې خوا د میانمار په پرځول شوي مشر آنګ سان سو چی او د هغې د کابینې درې وزیران د میانمار د دولتي اسرارو د قانون په سرغړونې تورن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړ. د روغتیا نړیوالې ادارې د ختیځې مدیترانې د سیمې مسؤول احمد المنظاری خبرداری ورکړ چې د دې سیمې په 14 هیوادو کې حاضر دمه د کرونا پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي. د پرون په یو خبري غونډه کې همداراز وویل حالات ښه شوي نه دي او په ډېرو هیوادو کې وضعیت د خرابېدو لور ته روان دی. مصر او په متحده عربي اماراتو کې دوبۍ اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به د ثواب لپاره میلمستیاوې منع وي. په اردن کې به په جمعتونو کې تراوی هم له دې کابله کېږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز له دې کابله به تراوی نه کېږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لګول کېږي. د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلینډ کې پر جمعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. محکمې ویلي دغه کس په یوه آنلاین بحث کې په نیوزیلینډ کې د مسلمانانو پر دوو جمعتونو د حملې دفاع کړې وه او په دې توګه یې د تروریزم د ترویج هڅه کړې ده. د 2019 کال په مارچ کې یو ښي اړخي آسټرالیایي سخت دریځې د نیوزیلینډ په کریس چارچ ښار کې پر دوو جمعتونو حمله وکړه او 50 تنه ماشومان، ښځې او سړي ووژل. د امریکا د کانګرس څلور غړیو له ګوګل، ټویټر او فیسبوک غوښتي چې د ماشومانو پر ذهني روغتیا د دغو ټولنیزو شبکو د اغیزو په اړه څېړنه وکړي. د کانګرس دغو څلورو جمهوري پالو غړیو وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې تر دې څو ورځې وړاندې د کانګرس د انرژي او سوداګرۍ کمیټو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر له اجرایي رئیسانو څخه په یوه استماعیه غونډه کې پوښتنې کولې. د کانګرس غړیو د نړۍ له دغو سترو شرکتونو وغوښتل چې د روان اپریل تر 14 پورې د ماشومانو پر روحي او ذهني روغتیا د اغیز په اړه دوی جواب وای. او د فوټبال مینوالو ته، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د دوم پړاو د سیالیو په دوام کې نن د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل سپا لوبډلې سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه وایي:
امروز جمعه مسابقات در
نن په بلخ کې مسابقه کیږي او په دې لسمه مسابقه کې د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل سپا لوبډلې مخامخېږي.
هم مسابقه میکنن.
پړاو په هرات کې وی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري: د هدفي وژنو په زیاتېدو سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د 2021 پایله تر اوسه پورې 14 وژل شوی او 22 هم ټپیان له هدفي وژنې په سب رسیدلی.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ژورنالیستانو هدف ګرځول غاندي او پاړې اندېښنه څرګندوي.
ډېر افغان ژورنالیستان ځان له ګواښ سره مخامخ احساسوي، ځکه هر یو دا ګڼي چې راتلونکی به د دنو بات وي.
د کمال خان بند پرانستی په خاطر په کندهار کې د کرکټ لوبې شوې دي، خلک ترې خوشاله دي.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې او الله دې سوله راولي، د دې سره دې بس د دې لوبي سره دې الله نور نیکمرغي راولي.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کرونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنی توپ اندېښنه ښودلې او د ژوند رنګونو پروګرام هم لرو.
هندی کې خو تقریبا داسې د په جنسیت کې داسې فرق لري چې اوس کم یو چې ښه ماشینی هغه جګ خرڅېږي او جګ قیمت لري او کم یو چې کم کوالټي والا یې.
بیا مخراغ لی رازو لمری مطلب تا د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د هدفي وژنو په تیر بیا د خزو ورستیو تیرونو ته په اشاره لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دغه کمیسون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. پرون په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه وژل شوې. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو په شمول د خبریالانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښيي. دغه کمیسون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسون رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادي رادیو ته وویل په کار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سب رسیدلې. د دې ناهله کون کې او ويرون کې وضعیت په کتو نلایوال همکاران او پزانګلې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه مغوښتنه کوي چې دوی له خپل نفوذ څخه پردوړل خونو هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د توتريخواله د ختمېدو او د اوربند د اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر شتو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنځشنبه په جلال آباد ښار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویندوی فرید خان وای د پولیس هغه مهال ووشتل شو چې کار روانه و او وروسته یې پروختون کې ساو ورکړ. د دې په وینا د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوې دي. د دې بریټ مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه اخیستې. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر شزو پر لپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلوم وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي وشتل شوې وې. اسلامي دولت یا داعش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن پرون آزادي رادیو ته په یو پیغام کې د خبریالانو په چیره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
اټس ټایم فور اول کانتریز سپورټینګ د پیس پروسس ټو پرس.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او شوز په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپل کلک ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس د ایده وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي خو طالبان د اکثرو پیشو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ننګرهار کې پرونی یو خزینه پولیس په ډزو وژل شوې ده. تر دې مخکې هم غنی خزی په ننګرهار کې پادفي بریدونو کې وژل شوې دي. تر پرونی په یو ورځ مخکې درې واکسیناتوران په جلال آباد ښار کې په دوو بریدونو کې وژل شوې وي. د دغه بریدونو زیاتوالی څه پیغام لري؟ اولی بریدګر مخکخه خزی په نخ کوي. په دې اړه مو پن ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو ولایت امداد چې په دې کې خويندې هم شامل دي چې زیاتره خويندې هم زمونږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لسته نه خويندې زمونږ شهیدان شوي دي. ولایت امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي ای ټوک مسولیت په غاړه ناخلی. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور ک 15 دفعه زمونږ قومندان د امنیت تبدیلیږي. په کال کې 15 دفعه نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکی کسر شي او ور کسر شي د څه کسر شي چې واقع ننګرهار ته کارو کې دغه د مافیا د خو انتخابي کې واغې خپل کسان جمهوری صرف د پیسو ټولولو د پاره او صرف د دې خاطر چې غزان د پاره پټو نه پورته کینو امداد چې ننګرهار کې څوځه خکیږي نه منڅو څواره ولسمشر ته ویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدایتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګولې
ننګرهارمنشي.
ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
خو د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته دی، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دومره یو شرایط د ښځو لپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون و چې ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجز دی، عاجز دی. دا وروسته له هغه چې په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوه. اوس هم احمد تکل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د بایدن د افغانستان ستونزه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې په اساس امریکایي ځواکونه باید د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. نیویارک ټایمز پوښتنه کوي آیا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بالاخره پای ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي دا هغه پوښتنه ده چې ولسمشر جو بایدن د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو مخکې ورسره مخامخ دی. د مطلب لیکوال په دې اړه په پینټاګون کې د نیویارک ټایمز د خبریالې هیلن کوپر نظر پوښتلی. هغه وایي تیر تاریخ ته په پام سره ولسمشر بایدن ښایي شخصا د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پلوي وي. دا وایي بایدن هغه مهال چې مرستیال ولسمشر و په افغانستان کې د امریکا محدود پوځي حضور غوښت. میرمن کوپر وایي اوس چې بایدن د تصمیم نیولو په موقف کې دی داسې ښکاري چې د هغه په دریځ کې بدلون راغلی. د نیویارک ټایمز مطلب د دوحې موافقې ته اشاره کوي او لیکي امریکا دا موافقه له طالبانو له هغې وسله والې ډلې سره وکړه چې د امریکا له اشغال مخکې د افغانستان پر ډېره برخه قلمرو ولکه لرله. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې طالبان اوس هم د ملکي وګړو او سرتیرو د هدفي وژنو ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر افغان او امریکایي چارواکي ویره لري چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان له پوځي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو مطلب په عنوان کې لیکلي پر دې له چا سره شرط مه وهئ چې ولسمشر بایدن به د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د سرتیرو ایستل د 2000 کال له انتخاباتو د وروسته وخت لپاره پلان شول او د ولسمشر بایدن لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. دوه پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو برعکس دې جګړې د دوی د دورو تر پایه دوام وکړ. ښاغلی بایدن تیره اونۍ په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل دا به ګرانه وي چې د مې په لومړۍ نیټه د سرتیرو د ایستلو پر ژمنه عمل وشي. خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځواکونه به په 2022 کال کې په افغانستان کې وي که نه، وویل دای داسې یو تصور نشي کولای. شیکاګو تریبیون د ښاغلي بایدن همدې وینا ته د اشارې په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا ده؟ ورځپاڼه لیکي بایدن د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ویل چې امریکایي ځواکونه به د 1600 په ترڅ کې له افغانستانه وباسي، او کله چې د دوهم ځل لپاره انتخاباتو کې درېده نو ویل چې د 2014 کال تر پایه به امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم همدا خبره کړې وه چې د شیکاګو تریبیون په وینا هغه هم تشه ژمنه وه.
په کندهار کې د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ دوه جوړ شوي لوبډلو د کرکټ شلاوریزه لوبه وشوه. دې لوبې ته زرګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ له کنداره یو تفصیلي راپور ته.
د کرکټ لوبغالی ته د داخلي دو سره سم ملي لوبغاړي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه ترسره کیږي چې نندارې ته په زرګونو کسان راغلي وو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویار د شلاوریزه لوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جورسو دوه لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ ترسره شوه.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویار د ملي اتلانو ترمنځ یو شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویل دا چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویار ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې ته هدف وټاکه، چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړونکو لوبډلی بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ دغه شلاوریز لوبې نندارې ته په زرګونه کسان راغلي وو چې ډیروی د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو، په خو به د لوبې مش خلیف تلویزیون کتلې او د شارجا او د نړیوالو لوبغاړو لوبې مم کتلې په شارجا او په نورو میدانو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکلا هوا او دوه ډیر خلک ماشاءالله. بس الله دې افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي ان شاء الله. ډیر خوند کوي،
ډیر خوشی احساس کوم. ډیر کلوس ورست د کندهار خلک په جوش او ولولو کې د دې لوبې نندارې ته راځي. ډیر خوش یم او د درس لوب د لاج دې هم په هیلې
څنګه نه خوشاله. یو چا ما خپل مور کار ته دوه نه دوای نه کړی د کندهار د قاری د سر ځکی د خپل د افغانستان دغه نه خوشاله کیږي. یو یو من غوښه پاکه چې دې دارش په جذبو.
عبدالخالق د خپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغه لوبې نندارې ته راغلی وو.
مشکله د پاکستان په کیم کې په ګرد جنگل کې ماجریو تقریبا وړم ورځ ما سفر د ادامه ورکړی ده. 1200 کیلومتر سفر مې تر کوټ پورې کړی دی. بیا د کوټ څخه پرون ما تر کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی. صرف دغه لوبې د دوه طرفه ده. دغه لوبه ماته ډېر خوند راکوي. د زموږ کلاړیانو د تشویق لپاره موږ له هغوی څخه دا سفر کړی دی چې د خپل کلاړیانو تشویق کړو او د لوبه د نږدې څخه وګورو.
د کمال خان بند پرانیست په ویار د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نوري لوبې تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د بهیر پر ټاکنی توب او پر راتلونکو اونیو کې په دې لویه وچه کې د کورونا وایروس د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. په اروپا کې یو وار بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې او ویره ده چې په راتلونکو ورځو کې چې رخصتۍ دي دا وبا نور هم خپره شي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون پر ورووالي انتقاد وکړ او په دې لویه وچه کې د کورونا د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس هانس ګلوکې پرون پنځشنبه وویل په اوسنی ډول د کورونا واکسین د ورکولو ټکنۍ پروسه د نه منلو ده. د پاینی حال کې د کورونا ضد واکسین په تولید کې د زیاتوالي او په اروپا کې د واکسیناسیون په وړاندې د خندونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان له اټکل سره سم راتلونکي میاشتې به د کورونا د پیښو د زیاتوالي له نظره د اروپا لپاره تر پخوا بګیوي. پنځه اونۍ وړاندې په اروپا کې هر اونۍ په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر تر 1 میلیون لږ و، خو اوس په اونۍ کې تر 1 میلیون او شپږ لکه اوښتی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په اروپایي اتحادیه کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1 میلیون کسانو ته په نږدې کېدو دی، او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 45 میلیونو ته نږدې شوی دی. په همدې منځ کې ځینو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ډېر کړي دي. فرانسې اعلان کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د څلورو اونیو لپاره محدودیتونه وضع کوي. د اروپا په نږدې 900 میلیون وګړو کې یوازې 10% تر اوسه یو ډوز واکسین کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پر راتلونکو رخصتیو کې په تیر بیا د مسیحیانو د اختر د رخصتۍ په مناسبتونو کې د خلکو د یو ځای کېدو له کبله د کورونا د لا خپرېدو اندېښنه لري. د استرازینیکا واکسین له جوړونکو سره د اروپایي اتحادیې ورو خبري سبب شوی چې د دې اتحادیې په غړو هیوادونو کې د واکسین چارې ټکنۍ شي. ځینو اروپایي هیوادونو په دې خاطر چې د استرازینیکا واکسین د څو تنو وینه غوټه کړه دغه واکسین ورکړه درولې ده. لبلې خو له فایزر او مودرنا شرکتونو سره د اروپایي اتحادیې قراردادونه د واکسین د تولید او توزیع په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
اوس هم لند خبرونه. نړیوال بانک د افغان جنود زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د غور د والی 15 ساتون کې په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کمرمین پرون ماخام نه وخت په یو بریټ کې ټاپیان شول. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا راپه دېخوا پاوز لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا ویروس په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړی، او د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلند کې پر جماعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. اوس هم د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم تاج محمد دی.
تاج محمد صاحب، تاسو د خیاطۍ د وسایلو دکان لرئ هم دسی ده؟
بله بله.
دغه ماشینونه چې ډیرې زدلته وینم، دا د کوم هیوادونو نه تاسو راوړی؟
دا د هند او د چین.
د هند او چین نه راوړی. ډیرې دلته اکثره خلک کوم ماشینونه ډیر اخلي، هندي اخلي که چینایي؟
هندي.
هندي ماشینونه ډیر اخلي. لامل څه دی؟
دا چې دا واسم کم لري او قیمت یې او کیفیت یې خدي،
یعنی هندي په خدي.
او هندي خدي.
اها، دا راته وایي چې بیا په هندي کې څو ډول دي او په چینایي کې څو ډول دي؟
هندي کې خو تقریبا داسې د په جنسیت کې داسې فرق لري چې اوس کم یو چې کوم ماشینی هغه جګ خرڅیږي او جګ قیمت لري، او کم یو چې د کمی کوالټي والا یا هغه د کمی پیسو باندې دل کیږي.
اکثره خیاطان چې جامې ګنډي، د جامو ګنډلو لپاره، د ډېرې خیاطۍ کولو لپاره کوم ماشینونه تاسو نه اخلي؟
هغه به غټ ماشینونه دي، د صنعتي د ماریو په نامه باندې یا د داسې غټ ماشینونه دي چې هغه مکمله یو کارخانه چلوي، نو هغه به تقریبا 10,000 په داسې قیمت لري.
دغه ماشین نشټول دلته دی؟ دا ټول برقی ماشینونه دي؟
نه، برقی دی او د لاستي باندې چلیږي.
د ماشین نه ترڅنګ نور کوم وسایل لري؟
وسلکه موټور شي، د ماشینونو کچین شي، بس هم دغه وسایل منځ د چې د ماشین څخه ضرورت یې هغه ټول موږ لرو.
دا کوم ماشینونه؟ دا لوی ماشینونه چې قیمت یې هم زیات دی، که چیرته خراب شي پرځې په افغانستان کې پیدا کیږي؟
بالکل، هر رقم ماشین چې خراب شي په افغانستان کې جوړیږي.
مسلکی کسان نشته؟
مسلکی کسان نشته.
ډیره زیاته مننه، خوشاله
اوسئ. خوشاله اوسئ تاسو چې موږ لمدونه وخت راکړو.